شپږ بجې شپې احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه سلامونه. مخکې تر دې چې خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکی وایي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو راتلونکي غونډې ته سترګې په لاره دی. ټاکل شوی ده چې دا غونډه د دوشنبې پورې جوړ شي او په کې د افغانستان د بشري حقوقو اوسنۍ وضعیت وارسول شي. شاغل بنر د ملګرو ملتونو د راتلونکي غونډې په اړه په خپل اکسپانه کې پرون ناوخته ولیکل. نوموړي زیاته کړه چې د ترکیه او قطر له سفرونو راګرځېدلې دي او په انقره او دوحه کې له یو شمېر افغان ښځو او نارینه وو سره د پخوانیو ډیپلوماتانو او د پانتونونو د استادانو په شمول د افغانستان د بشري وضعیت په اړه خبرې کړې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالي کمشنري دفتر د افغانستان اوسنۍ بشري وضعیت ته ژور اندېښنه څرګنده کړې ده. د ادارې د سپتمبر په دریمه د افغانستان پر بشري وضعیت یو راپور ورکړی وو او تمه ده چې د دوشنبې د ورځې غونډې ته دا راپور وړاندې شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې د تېرې دوشنبې حمله تروریستي پیشه ګڼلې او په کلکو ټکو یې خندلې ده. د امنیت شورا غړو هیوادونو په دې اعلامیه کې چې پرون ماښام یې خبره کړه ټینګار کړی چې د تروریزم ټولې بڼې د افغانستان او نړۍ د سولې او امن په وړاندې تر ټولو جدي ګواښ دی. تر دې مخکې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ په کابل کې د غزان مرګ برید خندلی وو او ویلي وو هیڅ شی دا برید نشي توجیه کولی. د غزان مرګ برید د دوشنبې د ورځې د دوشنبې په ورځ د لوی څارنوالۍ د پخوانۍ ودانۍ مخې ته چې اوس د غزای د طالبانو د حکومت د مشر د حکمونو او فرمانونو د تعقیب ریاست په نوم یادیږي د کارکوونکو د رخصتۍ پر مهال وشو. طالبانو په پیښه کې د شپږ کسانو د مړینې او ډېر لږ سرټیفیکټ خبر ورکړي، خو جنو راپورونو کې د وژل شویو کسانو شمیر شپږ شودل شوی دی. داعش د دې برید مسؤلیت منلی. د طالبانو یو لوړ رتبه چارواکي پرون ویل چې دوی هیله مندي د جرمني له حکومت سره مخامخ خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې جرمني تېر اونۍ 28 افغانان چې په بیلابیلو جرمونو تورنو افغانستان ته واستول. د طالبانو دغه چارواکي چې په راپور کې نوم نه دی اخیستل شوی د جرمني خبري اژانسته ویلي دا د دواړو هیوادونو د ولسونو حکومتونو په ګټه ده چې خپلې تاریخي اړیکې بیا پیل کړي او شمن پات شي. جرمني له طالبانو سره چې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو له حقوقو په سرغړونه تورندي ډیپلوماټیک اړیکې نه لري. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله نن د لوی وچو جام په لوبو کې د کوربه تایلند په وړاندې خپل وروستۍ سیالي ترسره کړي. د فوتبال فدراسیون د خبر پر اساس یاد سیالي به د کابل په وخت تر غرمې وروسته دوی بجې پیل شي. د جرمني پولیسو پرون د اتریش یو تن 13 کلن ځوان په مونشان ښار کې د اسرائیل کنسولګری ته نږدې د ډزو په ترڅ کې وواشه. د روټرز خبري اژانس خبر لمخې دغه کس مخکې تر دې چې ووژل شي په خپلې وېزړې تفنګچې له 15 پولیسو سره ډزې تبادله کړې. د حمله د 1922 کال د حملې د کلیزې پر مهال وشوه. هغه وخت د مونشان یا مونیخ د اولمپیک لوبو پر مهال فلسطینی مبارزانو د اسرائیل 12 ورزشکاران وشلې وو. ازادي راډیو په انټرنیټ کې ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري. په دې خبرونه کې د پاکستان سره د افغانستان د سوداګرۍ په برخه کې د ستونزو د حل لپاره ځینې ګامونه اخیستل شوي.
تقریبا افغانستان طرف ته 4.5 زره موټر ته د ټار سنت ورکړ شوې ده او د یو نیم زر نه تر 2000 پورې پاکستانیانو ته ورکړ شوې ده.
لدی هڅو سره سره له هم شکایتونه په خپل ځای دي.
څلورم ورځ کې لارې زمونږ ولاړې دي، زمونږ مشکل ته حکومت پاکستان توجه نه کوي.
په دې خبرونه کې مو په کونړ کې لوي ستونزې خبرو.
د کابل بانک د مشتنی معاشاتو د توزیع په برخه کې ډېرې د دولت مامورین، نظامی مسؤلین او کارمندان یو تعداد ستونزو سره مخ دي.
په میدان ورته کې مڼې پخې شوې، بڼوال ورته خوشاله دي خو یو هیل لري.
د څه خونې نسته چې هغه د خلکو د میوه په کې وساتل شي.
تر دې شي به
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
که څه هم د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلن وزارت وایي له پاکستان سره په سوداګرۍ کې ستونزې حل شوي، خو افغان سوداګر وایي د افغانستان او پاکستان په سوداګرۍ کې راغلي نورې لانجې له هم پر خپل ځای پاتې دي. پاکستانی چارواکي وای هغه موټر چلوونکي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تګ راتګ کوي باید د اگست د لومړۍ نیټې د تګ راتګ لند مهاله سند یا تاد ولري. د تازه میوو ځینې سوداګر وای ګڼ موټر چلوونکي نه دي توانېدلي چې د ځینو ستونزو له کبله دغه سند ترلاسه کړي. تفصیل په دې راپور کې
که څه هم په زرګونو موټر چلوونکو پر تورخم او نورو دروازو د تګ راتګ لپاره لنډمهاله اسناد یا ټاډ ترلاسه کړي، خو پر تورخم دروازه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ بهیر لا هم عادي سوی نه دی. د ټاډ په نوم د دغه لنډمهاله سند په مرسته افغان او پاکستانی موټر چلوونکي کولی سي د شپږو میاشتو لپاره له پاسپورت او ویزې پرته تګ راتګ وکړي، خو په هرو شپږو میاشتو کې باید دغه لنډمهاله سند تمدید کړي. دغه سند په کابل کې د پاکستان د سفارت او په پاکستان کې د طالبانو د ډیپلوماټیکو ماموریتونو لخوا د $100 په بدل کې برابرېږي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوی یو غړي خانجان الکوزی پرون ازادي رادیو ته وویل تر اوسه زرګونو موټر چلوونکو ته ټاټ سندونه ورکول سوي دي.
تر اوسه پورې زموږ د معلوماتو له مخې تقریبا افغانستان طرف ته 4-4.5 زره موټر ته ټاټ سند ورکړ شوی دی، او پاکستانی مقاومات ته هم تر 5.5 زره تر 2 زره پورې پاکستانیانو ته ورکړل شوی دی. نو اوس خو امارت اسلامي او خپله پاکستان دې ته معتقد دي چې بدون د ټاټ سند نه باید موټر لاړې نه شي، ځکه چې په هغې کې بعضې مکلفیتونه دي چې ډرایور د مال د ورکولو مخه نیسي یا د نورو مسایلو مکلفیتونه دي چې تجار هم په دې خوشحاله دي. اما تر اوسه په یو تعداد ډریوران د بعضی تخنیکی ستونزو له مخې نه د سند نه دی اخیستلی دی. یو تعداد زیاتو هغه دا ده چې یا جواز سیر مکمل نه دی پاک، یا پرزن لیسانسونه لري، یا تخنیکی معاینه نشته، یا نور داسې مسایل دي. بعضې شیان نه دي اخیستل شوي، یا تذکره کمپیوټري نه لري، هغه بیا احصایه مرکزي ته لیکل کیږي. یا په افغانستان کې خو دغسې یو مسله وي، یو سړی 5-6 تذکرې بیا لرلي. نو په دغه ارتباط باندې یو تعداد بندي او ډریوران نه دغه کیږي، دا نه دي اخیستلي.
ځینو موټر چلوونکو اعتراض کړی چې د ټاټ سند ترلاسه کول زیات وخت نیسي، او د هغه لپاره زیات نورو کاغذونو او اسنادو ته اړتیا وي. د تازه میوو ځینې افغان سوداګر وي له 2 اونیو یوه بله لانجه دا راغلې چې په خیبر دره کې ځینو کسانو د اعتراض په ډول د سوداګرۍ لاریو مخه نیولې ده. دا له تیرا سیمې د ناامنیو له کبله لس کاله مخکې هغه بې ځایه سوي کسان دي چې خپلو سیمو ته د ستنېدو غوښتنه لري، خو د پاکستان حکومت یې لا غوښتنې نه دي منلې. د افغانستان د تازه میوو سوداګر محمد یمین حمیدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د لاریو د تګ راتګ مخه نیول سوې ده.
د 11 ورځ ده چې زموږ لارۍ مالته 14 ورځ ده، که 11 ورځ کېږي لارۍ زموږ ولاړې دي. زموږ مشکل ته ورو حکومت پاکستان توجه نه کوي چې دغه مشکل د قوم سره حل کړي. دا قوم سره حل کړي دا مشکل، او دا لاره خوشي کړي چې دا ورو ټول سبزي او میوه ده، او ټول هغه اوس هم له منځه وتلي. خو موږ چې خپله کراخ وکړي د کوم پیسې چې د کښتم کې اخیستل شوي دي ورو هغه پوره کړي، مشکله ده که هغه هم پوره کړي.
د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوی غړی او د پاک افغان ګډې خونې سلاکار ډاکټر مخلص احمد وایي د تورخم له لارې د مالونو د تګ راتګ بندېدو افغان سوداګر سخت زیانمن کړي دي.
مسافرین تګ راتګ کوي، او همدارنګه زمونږ ترانزیت مطلق بند ده. د پاکستان اکسپورت او د افغانستان صادرات چې ده په ډیره مشکل سره د شلمان د لارې چې تقریبا 15-16 ساعته فاصله هم زیاتیږي، او ډیر خطرناک لاره ده. هر ورځ چې د یو دوه لارې هم چپه کیږي، او د ترسنګ د اموالو د خرابېدو باعث هم ګرځېدلی دی. نو په دې اړوند باندې د افغانستان او پاکستان ګډې خونې او همدارنګه دواړه لوري سوداګر د پاکستان حکومت او همدارنګه دغه د قومي خلکو څخه زموږ غوښتنه هم ده چې باید تجارت، ترانسپورت او ترانزیت د دغه ستونزو ښکار نشي.
په اسلام آباد کې د طالبانو تر ولکې لاندې د افغانستان سفارت د اګست پر 23مه په یوه اعلامیه کې د پاکستان له حکومته د تورخم لارې د خلاصېدو او په دې برخه کې د جدي پاملرنې غوښتنه کړې وه. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی او نورو سوداګرو غوښتنه کړې چې ترانزیت او تجارت له سیاست جلا وګڼل سي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ په برخه کې ستونزې په خپل حل دي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد یو شمېر افغان کډوال وای چې د دغه هیواد پولیسو یو ځل بیا د دوی نیول او ځورول پیل کړی دی. د اسلام آباد د بیولس ښارګوټ یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې پولیس ورغلي او له دغې سیمې یو شمېر افغانان نیولی دي. د اسلام آباد د نورو سیمو اوسیدونکو افغانان دې وضعیت ته اندېښمن شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
تیر شپه نا وخت دولس نیمې بجې پولیسو دلته چاپو وهله.
رفیع الله هغه افغان کډوال دی چې د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد د بیولس ښارګوټي څخه د چهارشنبې په ورځ له کوره د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوی او له څه وخت وروسته د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنری یو این ایچ سی آر په منځګړي توپ بیرته خوشې شوی. رفیع الله ازادي راډیو ته وویل پولیس د چهارشنبې په ورځ ناوخته د دوی سیمې ته ورغلي او د ده په ګډون یې څو تنه نور هم نیولی دي.
زه ونیولم سره د څو نورو نفرو هغه وخت ما سره کوم د یونیسیار هغه کوم پارچې کاغذونه چې دي هغه مونږ سره نه وي. هېڅ دي د پرینه خو دي چې ورشو هغه راوړو هغه ورته وکړو په موټر کې واچولو ویوړو تانې د پولیس مرکز ته تقریبا د څو ساعتونو لپاره عمل ته و. بیا د یونیسیار او دلته د افغانانو کومه شورا چې ده د هغې غړي راغله او مونږ یې د پولیسو څخه خلاص کړو.
د اسلام آباد د بیولس ښارګوټي د اوسیدونکو په خبره پولیس تیره شپه شاوخوا دولس بجې د سیمې ته ورغلي او له دغه ځایه یې میشت افغانان نیولي او له ځان سره یې وړي دي. د دې ښارګوټي یوې اوسیدونکې صابرې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تیره شپه موږ ډیر ودر شو، حیران شو. ټولې ښځې او ماشومان په پارک کې وو. ناڅاپه پولیس ننوتل. له څلورو خواوو په لسګونه کسان وو. ښځې هم ورسره وې. ځوانانو لور ته ورغلل او له هر یوه څخه یې د ویزی او پاسپورت غوښتنه وکړه. ډیر ډار شوي وو.
د پولیسو نیولو او زورولو د اسلام آباد سربیره په نورو سیمو کې میشت افغانان هم اندېښمن کړي او وایي چې دا ستونزه د پخوا په پرتله زیاته شوې ده. د اسلام آباد د پېښور موړ اوسیدونکی رامین هم د پولیسو له زورونې اندېښمن دی او وایي چې دې وضعیت ټول افغانان له ستونزو سره مخ کړي دي.
پولیس پاکستانی پولیس تل افغانان زوروي او د شپې په یو لس بجو او دولس بجو د افغانانو کورونه ته ننوځي. د پاکستان پولیس په بیرحمۍ سره افغانان بندیان کوي او د کورنیو او ماشومانو پروا نه کوي.
هڅه مو وکړه چې د اسلام آباد د بیولس ښارګوټي د نیول شویو کسانو د شمیر او څرنګوالي په اړه په پاکستان کې د افغان کډوالو د ملي شورا د مسؤلینو نظر هم واخلو، خو د راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. په دغه هیواد کې د افغان کډوالو په وړاندې د پاکستان د پولیسو دغه اقدامات په داسې حال کې کیږي چې په اسلام آباد کې د امریکا سفارت په دې وروستیو کې د دغه هیواد له سفیر ډونالډ بلوم سره د پاکستان د لومړي وزیر له مرستیال او د بهرني چارو له وزیر اسحاق دار سره د کډوالو د مسلې اړوند د کتنې خبر ورکړی دی. په پاکستان کې د امریکا د سفارت ویاند جوناتان لالای وایي چې د کتنه کې د افغان کډوالو پر خوندیتوب سربیره پر اقتصادي همکاریو، امنیت، له ترهګرۍ سره د مبارزې او سیمه ییزې همکاریو په اړه د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ خبرې اترې شوې دي. تر دې مخکې پاکستاني چارواکو اعلان کړی و چې دوی به په روان اوړي کې د افغان کډوالو د ایستلو دوهم پړاو پیل کړي. اسلام آباد د 2023 کال په نومبر میاشت کې د افغان کډوالو د ایستلو لومړی پړاو پیل کړ او د 2024 کال تر نیمایي پورې یې له نیم میلیون ډیر افغان کډوال له هیواده ایستلی دي. افغان کډوال چې ډیری یې د امنیتي ګواښونو، بېوزلۍ او بیکارۍ له ویرې او د کډوالۍ کیسونو د څیړل کېدو لپاره هلته کډه شوي وایي چې له ګڼو ستونزو سره مخ دي او له ملي او نړیوالو بنسټونو د دې ستونزو د حل غوښتنه کوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیک سم مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
په میدان وردک کې منی په خښیبی او د حاصلاتو د راټولولو وخت دی. بڼوال وای ک سړی خونی موجود وي د حاصلاتو د خوساکې دوه اندیشنه به ورسره نه وي او په کمه بای به خرڅولو ته مجبوری شي. په دې اړه راپور لرو.
عبدالولی په میدان وردک ولایت کې د مړو زردالو او نورو میوه باغونه لري. وای دا باغونه په لاس جریبمځکه کې جوړ کړي. حاصلات یې ښه دي خو زیاتوي د سړو خونو د نشتوالي له امله د خونسا کېدو له ویرې باید ارزانه وپلوري.
دا ډېر تکلیف لري اوس ونه کې وش کوله ونه راوړل دلته واچو دلته بیا نو چې خرچ سویاغه د کني دلته پرتی تر پال بده په کشکړې پرتی وینو سړی خونه نه لرو پېښ سړی خونه کړی وی هغه خلکو اخیستې وی چې خپل کورو کې خپل د کور استفاده کوي هم دا چې خونه نشته چې هغه د خلکو د میوه په کې وساتل سي ټول په خپل کورو کې جوړی کړی د خپل مال یو شای په کې اچي.
دا خبره په میدان وردګو ولایت کې د باغونو د حاصلاتو یو پیرودونکي سوداګر اختر محمد هم کوي.
بس یاره همغه هر روزمره خپل خاصم دوستان د میدان کې چاپیږي د درجه مانی اوس په خسي وی درسي دي د جوړه سمانی بیا چې تینمې سی بیا نورو جوړ کې مخلو اوس هم درغه یو اندغه ورو کابل ته خیر خرڅو یو به ترازو نو یو د 10 پټر خبرو پر مسا پر ازي کاریګر او کرا د موټر او پلاستیک کمیشن دا دیسپټاجه په مسا پر ازي اتیرو پټه مامیږي یا پینځات یا نوی د کابل کیږي چې موږ سره کوم کوکنی دا خونی جوړ کني بغداد هم خدا تجارت هم خدا ټول ته خدا چې جوړ کني دا
باغلرون کې او سوداګر له حکومت غواړي چې ورته سړی خونی جوړ کړي او حاصلاتو ته بازار موندنه وکړي. د دې په خبره د ایوازي د باغلرونکو او سوداګرو غشتنه هم نه ده بلکې د لسګونه او ان سلګونه نورو هغه هم ده چې لدې درکه خپل ماشومان ته درې وخت ډوډۍ غټي. د نر خلص والی اوسیدونکو شیر محمد چې د غلطه په وباخ کې ورزنی مزدوري کوي ازادي راډیو ته داسي وویل
موږ به بجیر ازو کارت مازیګر 15 بجې پاتلو به خپل کورونه ته ځو دی ورځې 1500 روپۍ مدان وندا موسم د یار شکار موسم د دا وخت دی مړو موسم د انده مړی ډکو بیا نو سیمالین راځي بیا زیړی راځي انده مړو پورګری کو وګستنه مودا غدا چې د پاکستان ګمرک شای جکړي نو په دې کې کې او څا غو کینو د موږ د وطن خلکو ته به یو څه پنافت تمام سي نو ټول خلکو اندو مړو میوه تستګنی ولې دي.
دا یادونه ورده چې د پاکستان له لوري وخت په وخت د میوه د موسم پر مهال د افغان سوداګرو د موټرو پر مخ په بیلابیلو پلمو دروازې تړل کیږي چې د غچاري افغان سوداګر ډیر زیانمن کړي دي.
ششم روان کړي دا سي د میوه لپاره د محصولاتو لپاره خو بازار پیدا کو هم په داخل کې او هم په خارج کې او د دې لپاره ضرورت چې موږ یو ستاندار او معیاري بازار ورورو دلته پیغه باندې کار روان ده. موږ له مقاماتو سره خبره کړې ده ترڅو یو داسې بازار پیدا شي چې هلته دهقان او باغدار دغه ته مجبور نه شي خپل محصولات په کم قیمت باندې خرڅ کړي. به د ورځې د معیار مطابق د بازار مطابق به نرخ معلومیږي او هلته به بیا دهقان خپل شی په مناسب قیمت باندې خرڅوي.
بلخوا د میدان وردګو ولایت لپاره د طالبانو د کرنې او مالداري ریاست چارواکي هم د بزګرانو ستونزې مني خو یې د پلان لري چې بزګرانو ته د سړو خونو ترڅنګ یو معیاري مارکیټ هم رامنځته کړي ترڅو د بزګرانو او سوداګرو د زیان مخه ونیول سي. دا یاد ریاست رئیس وایي دوی نړیوالو مارکیټونو ته د میدان وردګو ولایت د میوه لیږد هم پیل کړی دی. دا څرګندونې داسې مهال دی چې میدان وردګو ولایت کې د کرنې ریاست د سیمه ییزو چارواکو په حواله څه موده مخکې د دغه ولایت ګیلاس او زردالو هندوستان ته صادر شوي دي خو دا چې په څومره اندازه دي په اړه زیات جزئیات نه دي ورکول شوي. دا یادونه ورده چې د افغانستان په ډېری نورو ولایتونو کې هم کروندګر بڼوال او سوداګر د طالبانو له حکومت د دې د حاصلاتو لپاره د سړو خونو او بازار پیدا کولو غوښتنه لري.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې اوچاوي بي وسلي په افغانستان کې له هرو دوه کسانو یو تن اغیزمن کړی دی. د غیداری پرون پر خپل ایکسپان لیکلی چې په افغانستان کې 80% کورونې په داسې حالت کې ژوند کوي چې د کورونې د هر غړي پر سر $30 کم اواید لري. د اوچا په وینا د 6 میلادي کال یوازې 4 میاشتې پاتې دي او د افغانستان لپاره د 2023 کال د بشري غبرګون د پلان یوازې 25% تمویل شوی دی. د ملګرو ملتونو دغه ادارې لیکلي چې په افغانستان کې د ژوند ژغورونکو مرستو د دوام لپاره اضافي ملاتړ ته اړتیا ده. ملګرو ملتونو ویلي 6 میلادي کال په افغانستان کې 3 میلیونه اولکه کسان چې د دغه هیواد د وګړو څخه باندې نیمایي برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان د هوا پیژندنې ریاست سبا او بل سبا د افغانستان په زیاتو برخو کې د نسبتا تیزو بادونو، خاورو او دوړو اټکل کړي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یوه اطلاعیه کې ویلي د سالنګونو په ګډون د شمال ختیځو، شمال لویدیځو، جنوبي ختیځو او مرکزی ولایتونو په بیلابیلو برخو کې به د بادونو سرعت په یوه ساعت کې له 50 تر 80 کیلومتر پورې وي. د غوی میاشتې له دوهمې اونۍ راوروسته د افغانستان تر نیمایي زیاته برخه کې د سختو ورښتونو، سیلابونو او نورو طبیعي آفتونو له کبله خلکو ته د سر او مال درانه زیانونه واوښتل.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راديو څلور ساعت.
جرمني په غزه ترنګ کې له فلسطینیانو سره د خپل بشري مرستو اندازا $50 میلیون ته زیاته کړه. لتیر کال رئیس له فلسطینیانو سره د جرمني ټولي بشري مرستې 308 میلیونه یورو ته ورسېدي. په همدې حال کې په غزه ترنګ کې د اوربند ټینګش په هدف خبري روان دي. جزئیات په دې راپور کې
د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر انا لینا بایربوک پرون پنځشنبه په غزه تړنګ کې له فلسطینیانو سره د بشری مرستو زیاتولو اعلان وکړ. هغه په اردن کې د خبرو پر مهال له فلسطینیانو سره د 50 میلیون یورو په ارزښت د نورو بشری مرستو اعلان وکړ چې وسره له تیر کال راهیسی د جرمنی د دوغو مرستو اندازه 308 میلیون یورو ته ورسیده. د دوغو مرستو عمده هدف په غزه کې د لوږې، د خوړو د کموالی او خورځوکی په وړاندې مبارزه، د غرض د صحی خدماتو رسول شول سیوی دی. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې اروونی د 130 لاریو دوه کاروانونه په مستقیم ډول لوردون څخه د غزه د شمال له لارې غزه تړنګ تزي. د اکتوبر له 8 په غزه تړنګ کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې د تروریستي سازمان په توګه اعلان کړي جګړه روانه ده. دا جګړه ورسته له هغه پایل سوچ لومړی د حماس ډلې وسلوولو پر اسرائیل په ناڅاپي حمله سره 1200 کسان ووژل او شاوخوا 250 نور کسان یرغمل کړل. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي تر اوسه په دې جګړه کې د وژل سویو فلسطینیانو شمیر 40,878 او د ټپیانو شمیر 4,945 ته رسیدلی دی، خو خپلواکو سرچینو دغه شمیرې تایید یا رد کړی نه دي. د جګړې ترڅنګ په غزې تړنګ کې د اوربند ټینګښت لپاره د قطر، مصر او د امریکا د متحده ایالاتونو په منځګړیتوب حد سی روان دي. د حماس مخکښ مرکچی پرون د امریکا له متحده ایالاتونو وغوښتل چې پر اسرائیل فشار راولي څو په غزه کې اوربند ته غاړه کشیږدي. د فرانسې خبری اژانس راپور له مخې د حماس مخکښ مرکچی خلیل الحیا په یو ویډیوي وینا کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د فلسطینیانو په قلمرو کې د اوربند په وړاندې د خند په جوړولو تورن کړ. خو نتنیاهو تیره چهارشنبه حماس ډله تورنه کړه چې په مستقیمو مذاکرو کې هر څه رد کړي، خو اسرائیل د ده په وینا په مذاکرو کې د یوه پړاو د پیل لپاره هڅه کوي.
د مصر د وسلوالو ځواکونو ویاند وایي د دغه هیواد لوی درستیز احمد خلیفه پرون په ناڅاپي ډول د غزې پر سرحد روان امنیتي وضعیت وارساوه. د پوس په یوه خبره کړې ویډیو کې ښکاري چې خلیفه د رفح دروازې د مصر په اړخ کې له خپلو سرتیرو سره خبرې کوي. د مصر لوی درستیز په خپلو خبرو کې ټینګار کړی چې د مصر د وسلوالو ځواکونو عمده ماموریت د مصر د سرحدونو خوندیتوب دی. دا سفر داسې وخت کې چې د اسرائیل سر اعظم بنیامین نتنیاهو په روسیو کې ویلي چې اسرائیل به د فلادلفیا دهلیز له کنټروله لاس په سر نه شي. دا د مصر او غزې ترنګ ترمنځ د 14 کیلومتر په اوږدوالي پرته کرښه ده. مصر چې له قطر او د امریکا له متحده ایالاتونو سره یو ځای هڅه کوي د اسرائیل او د حماس ډلې د مشرانو ترمنځ د سولې منځګړی توب کړي، په وار وار د رفح سرحدي دروازې پوښتو او فلادلفیا دهلیز کې د اسرائیل له پوځي حضور سره مخالفت کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه حماس ډله یو ترورستي سازمان ګڼي. راپورونه مرکه او اوریدونکي د افغانستان موضوعاتو ته ګرځو. په کونړ کې د کابل بانک مشتریان په ولسوالیو کې د دغه بانک د څانګو د پرانستلو غوښتنه کوي. دوی وایي د معاشونو د ورکړې په وخت کې ډیر بیروبار وي او په سخته ګرمۍ کې د ورځو له انتظار وروسته بیا هم په اسانه نوبت نه ورسیږي. د دوی په خبره په مراجعینو کې کمزوري کسان هم شته چې دومره اوږدو قطارونو کې د درېدو او هر ورځ بانک ته د تګ وس نه لري. تفصیل په دې راپور کې.
په کونړ ولایت کې د کابل بانک مشتریان وایي له بانک د معاشونو د اخستلو پر مهال د غنې غونې لامل لستون سره مخ دي او آن ډیر کله نه توانیږي چې په ټاکلي ورځ خپل تنخواه ترلاسه کړي. حمید الله هم د یوې ملکی ادارې مامور دی او د معاش اخستلو لپاره له یوې لوري پرتی ولسوالۍ راغلی. وایي په ډیرو ستونزو تر اسداباد ځان را رسوي او بیا دلته ورته په ورځو ورځو نوبت نه رسیږي.
د کابل بانک د میشتنی معاشاتو د توزیع په برخه کې ډېرې د دولت مامورین، نظامی مسؤلین او کارمندان د غنی غونی د وجنه یو تعداد ستونزو سره مخ دي. دغه غنی غونی په اساس باندې د هار عامه نظم د خلل سره مخ شوی دی. نو هله غوښتنه مو ده چې دغه ستونزې د فاره یو حل لار جوړ شي، که چېرته د ای ټی ایم ماشینونه ورته اضافه کړلی شي او یا هم د هغوی د مامورینو او کارمندانو په تشکیل کې وسعت راوستلی شي.
محمد یونس انیس چې په یوه دینی مدرسه کې ښوونکی دی هم ورته شکایت لري. نوموړی وایي د کابل بانک په مشتریانو کې داسې کسان هم شته چې په بدني او اقتصادي لحاظ کمزوري دي او نشي کولی له خپلو ولسوالیو هر ورځ اسداباد ته راشي او یا هم په اوږدو قطارونو کې د زیات وخت لپاره انتظار وکړي.
جدلته د ماش ته خستو په خاطر څوک راشي نو د انتظار لپاره مناسب ځای نشته. ډېر مشران خلک علما بوکي دي، د خونځیو او د پوهنتونو د مدارسو استادان دي، یا په دې کې مایوبین دي، یا داسې خلک دي چې هغه تکلیف لري، بيماري او ناجوړوي. د ماش ته خستو په خاطر هغه په ساتونو ساتونو انتظار کوي چې دا کار په دوامدار توګه باندې د ولسونو لپاره دی لوی مایوسی سبب ګرځیدلی
دی. د زیتوی چی بانک په یو غنمیشته سیمه کې دی چې له مشتریانو پرته د عامو خلکو غنګونه هم پکې زیتوی.
که دغه ساحه نسبتا ګڼ پوسره ځکه نږدې د کونړ مرکزی روغتون دی، په دغه سره کولاره باندې تګ راتګ او هجوم د خلکو ډیر زیات دی. نږدې د ډاکټرانو دوکانونه دي، هوټلونه دي او د عامو خلکو دوکانونه هم دي.
د نوي کابل بانک کوم مشتریان چې ازادي راډیو سره یې خبرې کړي ادعا کوي چې په سلګونو کسان په دې هیله په اوږدو قطارونو کې سره لمر ته ولاړ وي چې نوبت پې راورسیږي، بانک ته به ننوځي او خپل میاشتنی تنخواه به ترلاسه کړي. د پوهنې ریاست کارکونکي همت الله هم یو له دغو سلګونو کسانو دی.
کونړ د معارف کارمندانو په ځانګړي ډول ښوونکي د اداري امورات او ټول مامورین په کونړ کې د معاشاتو د توزیع په وخت ډېر زیات رش او بیروبار وي او یوه څانګه د وزه او ساحه یې ډېره محدوده او کمه ده او مراجعینو مشتریانو ته ډېر سخت مشکل دی.
په کونړ کې د کابل بانک مشتریان د یاد بانک له مسؤلینو غواړي چې د دوی ستونزې په نظر کې ونیسي او حل کولو لپاره دی لازم اقدامات وکړي. د یاد بانک یو تن مسؤل د نوم نه خودلو په شرط ازادي راډیو ته د ځای تنګوالي په اړه د مراجعینو شکایتونه ومنل، خو وايي یوازې د ماشونو د ویش پر مهال یو څه ستونزې شته او له هغه پرته یې مراجعین کم وي. خو زیاتوي چې بیا یې هم خپلو مشرانو ته د مشتریانو شکایتونه رسولی دي. د یادونې ده چې په افغانستان کې د بانکونو مخو ته د خلکو د قطارونو جوړېدو مخکې ځینې امنیتي ستونزې هم رامنځته کړي او دغه شان په تیرو دریو کلونو کې چې طالبان په دغه هیواد کې بیا واک ته رسیدلي بانکي مشکلات زیات شوي چې دولتي کارکونکي هم اغیزمن کړي دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio